द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
اسمن اوریدونکو ستړي مشه او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د چهارشنبه ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زستا سو قربانه منزه شهید
او زه بختور شه
دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان په امنیتی توګه مضبوطې صوبې پنجاب کې د مسلم لیگ ډلې د قومي سملې د غړي په یو دفتر کې ځانمرګي حمله کې اوه کسان بجل شوي. پاکستان کې یوې توندلارې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې. د سملې غړی امجد کوسا وایي
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د کوکنارو پیداوار کې د 40% پورې کمې راغلی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي څخ کال 3300 ټنه اپین تولید شوی.
We have 3,300 tons of opium production this year as compared to 6,400 tons last year.
د امریکای او روس دفاعي مامورین شام کې د هوایي عملیاتو په خوندې کولو خبرې اترې کوي او هیله ده چې ډېر زر یوې لوزنامې ته هم ورسي.
واک شي اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د پنجاب صوبې جنوبی ضلع ډیر غازی خان پتون ساکي د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي سملې د غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر ځانمرګي برید کې لک تر لګه اوه کسان وجل شوي او ګڼ شمېر نور جوړ شوي دي. د چاودنې په وخت د قومي سملې غړي امجد کوسا په خپل ډیره کې موجود نه و. راپورونه وایي وجل شوو کسانو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو ځای مشر اختر تنګوانی هم شامل دی. سردار محمد امجد فاروق کوسا د ان ای یو سل یو او یا یمنه د مسلم لیگ نون د قومي سملې غړی دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د چاودنې نه ورستو سردار امجد فاروق کوسا ویلی دی د چاودنې څخه د مخه هم هغه ته اس رقم دړکې نوې ورکړل شوې. د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د پیښې پړه منلې او ویلي دي پنجاب کې به داسې ډول عملیات جاري ساتي ځکه چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي دي او دوی به خپل سخت غبرګون ورته څرګندوي.
د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان لوبغاړی یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان لخوا تر ټولو زیاتو رنزونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی او له دې وړاندې دا ریکارډ د جاوید میاندار سره و. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې مردان سیمې سره تعلق لرونکي و دېش کلن یونس خان نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په ابوظبي کې د انګلند خلاف روان ټیسټ میچ په لومړی اننګس کې په چکی لګولو سره د جاوید میانداد هغه ریکارډ مات کړو کوم چې د پاکستان په خوانی تکړه لوبغاړي میانداد په 144 میچونو کې جوړ کړی و. جاوید میانداد په 144 ټیسټ میچونو کې د 23 سنچریانو سل او 23 نیمو سنچریانو 50 په مدد 8,022 بخنه غواړم 8,022 رنزونو جوړ کړي او وو او یونس خان د خپل کیریر په 102 ټیسټ میچ کې د میانداد دغه ریکارډ مات کړو. یونس خان ته د میانداد ریکارډ ماتولو دپاره د نننی میچ نه وړاندې د 19 رنزونو جوړولو ضرورت و چې نن یې پوره کړو. د یونس خان وړاندې د پاکستان بل پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی انضمام الحق د جاوید میانداد ریکارډ ماتولو نه د 3 رنزونو په فاصله لري پاتې شوی و او د میانداد ریکارډ یې نه و مات کړی.
په باړه کې امنیتي مامورینو د برق امبرخیل قام ته خبرداری ورکړی. خپل هغه وګړي دي حکومت ته واده کړي څوک چې افغانستان ته جګړو لپاره ځي. د میسود سکاوټس کمانډنټ ایوب سکرا د قمبرخیل مشرانو ته د غونډې په وخت باندې 28 اکتوبر پورې مولت ورکړی. که دغه کسان ورته حواله نه کړی شو نو د دوی کورونه به ورانوي او د وسلوالو خپل خپلوان به هم رانیسي.
بل خوا د ملګری ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد تنظیم یو ان او جی سی وایي په افغانستان کې څخ کال د کوکنارو کرنو 80% کم شوی دی. د چهارشنبه ورځ یعنی نن خبریالانو سره خبرو کې انډری اوستی اوستی سیان چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد د مشن ځایي نماینده دی ویلي د کوکنارو پر ضد طرحې کې دغه کمی د افغان پالیسۍ جوړوونکو او د پالیسۍ عملي کوونکو ترمنځ د ښه همکارۍ په نتیجه کې رامنځته شوی. هغه زیاته کړې چې دغه کمی ځکه هم ډیر اهمیت لري چې هیواد کې د کوکنارو کرنو چې نورو کلونو کې ډیر زیات و. افغانستان د نړۍ د کوکنارو 80% برخې تولیدوي او زیاتره افغان طالبان د دغې غیر قانوني تجارت نه استفاده اخلي او هیواد کې بډی رشوتونه هم سیوا کوي.
د روس او امریکا پوځي چارواکي د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره غونډې کوي چې شام کې د روان پوځي مشن په وخت د یو بل د پوځونو د سلامتیا خیال وساتي. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي امریکې په شام کې د همکارۍ په سر په لوړه کچه په خبرو کې د ګډون نه انکار کړی چې تر مخه به د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پایتخت ته د خبرو اترو لپاره ورتلل. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د شام استازي سټیفن ډی مستورا هلې ځلې توندې کړي دي چې په شام کې د امریکې او روس همکاري جوړه شي. تفصیل یې د ډیور رډیو همکار صداقت جان د وایس آف امریکا په رپورټ کې وړاندې کړي.
په شام پرواز کوونکو د خپلو هوایي پوز عملو د تحفظ په لړ کې امریکایي او روسي مامورین د شورو یا چهارشنبې په ورځ نورې خبرې اترې کوونکي دي. دغه مذاکرات په د ویډیو کانفرنس په ذریعه کولی شي. د نهه یا سه شنبې په ورځ د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر ویل په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او هغه امید کوي چې زبر په دې لړ کې معاهده لاسلیک شي چې هدف یې په هوا کې د روسي او امریکایي جازونو ترمنځ د ټکر امکان لري کول دي. هم د نهه یا سه شنبې په ورځ د روس د دفاع وزارت ویلي امریکې سره معاهدې د پاره تجویزونه امریکایي مامورینو ته لیږلي دي. ایش کارټر ویلي امریکا به شام کې د داعش په هدفونو د هوایي بمبارۍ خپل تګلاره کې څه بدلون نه کوي. هغه په روس غږ وکړو چې شام کې خپل تګلارې نه دی لاس په سر شي ځکه چې د هغه په کول دغه تګلاره غلطه او نږدې نظرې ده. او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو ویلي شام کې د مربوطې کاروایۍ په اړه مذاکراتو کې امریکې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې وه. بلخوا شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا په دې کوششونو کې مصروف دی چې شام د مسلې د سیاسي حل د پاره امریکا او روس را یو ځای کړي. په دې لړ کې هغه د نهه یا سه شنبې په ورځ ماسکو کې روسي مامورینو سره خبرې اترې کړي دي او ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ به هغه واشنگټن کې امریکایي مامورینو سره لیده کاته کوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
قدرمنو اوریدونکو امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې لخوا شام کې د مداخلت واحد مقصد د بشر الاسد کمزوري خو او مرسته کول دي او د دینه به کومه ګټه ترلاسه نشي بلکې روسیه به خپل ځان د شام په شخړه کې ښکیل کړي. د شام مخالف سیاست مداران دا ویرې هم څرګندوي چې روسیه د غرب هیوادونو دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن په نوم یو پلان ته هڅوي کوم چې په شام کې روان انقلاب مخ کړي او شام به تقسیم کړي. وایس آف امریکا ته په بیلابیلو مرکو کې د شام یو شمیر مخالف سیاست مدارانو ویلي غرب او امریکا ښکاري چې د شام د کړکیچ نه ستړي شوي دي او د روسیه به هم د دې نه فایده واخلي او د امن په نوم به بشر الاسد نور هم دوام ورکړي.
په اسرائیل کې بزرګونو پوځیان هم په هغه ځایونو کې د پولیس ملاتړ کې شامل شوي دي چرته چې د اسرائیل چارواکي کوششونه کوي د فلسطینیانو لخوا د چړو چاکوانو حملې او د ډزو د بریدونو لړۍ ودرېږي. د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پارلمان نن سهار وختي پولیس ته د دې خبرې اجازت ورکړي چې په یروشلم کې هغه ځایونه بند کړي چرته چې د فلسطین وګړي په اسرائیلیانو د ډزو او چړو چاکوانو حملې کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د نهه په ورځ ویلي دی به د منځني ختیز دوره کوي او اسرائیل او فلسطین ته به ورځي چې دغه ته قرار راشي.
د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د امریکې دیموکرات ګوند جمهوري ریاستي کاندیدانو پر بهرنیو چارو او نورو موضوعګانو خپل لومړی خامی بحث کې په شام کې د امریکې او د روس په پوځ باندې توجه کړي. 2014 کال جمهوری ریاستی کمپاین لپاره بحث کې د امریکا په خوانی بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ورمټو ایالات برنی سندرز ښکاره او واضح کاندیدان وو. په عراق او افغانستان د امریکا د پوز مشاوراتي حیث په توګه موجودیت او رواني جګړې پر سر کاندیدانو اندېښنې وښودلې، خو وی ویل چې امریکایي ځواکونه بهر ته لیږلو نه دی ډډه وشي. د دغې ترڅنګ کاندیدانو په امریکا کې په وسلو باندې کنټرول او اقتصادي پالیسیو پر سر هم خبرې وکړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پنجاب صوبې ډیره غازی خان په تونسا کې د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلۍ غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر باندې ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې ویاند احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د دغه پیښې پړه منلې ده او ویلي دي پنجاب کې به داسې نور بریدونه هم ترسره کوي، ولې چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي دي او دوی به ورته خپل غبرګون خکاره کوي. تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ هم په دې موضوع باندې مرکه کړې ده. د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان سره په اسلام آباد کې. ستاسو پام ورته راګرځو.
د نن یو ځنوجون کې 14 شوه ده چې اته کسان پکې مرشوي دي. د پنجاب جنوبي خر ډیر غازی خان کې تونس شریف نومې علاقه کې شوه ده او په کوم ځای کې شوه ده، ځای چې کوم دی د واکمن مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړی دی سردار احمد فاروق خوسا، هغه په ځای کې شوه ده. او دلته یو غونډه روانه وه چې کوم بلدیاتي انتخابات کېږي هغه په حق لکی غونډه روانه وه او په دې کې ځان وژونکي برید کوونکي سره اته کسان وژل شوي دي. د پولیسو دا وینا ده چې دا هم ځان وژونکي 14 وه. دین وړاندې هم په دې سیمه کې ډېر غازی خان کې درې وارې دغه شان 14 یا دغه شان پیښې شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې دا سیمه چې دي د پنجاب جنوبي سیمه، دلته د الیتشی چې شیعه مسلمانان دي دا هیڅ مرخصه ذاته ده. نو وړاندې هم په ډېر غازی خان کې یو ځل په شیعه مسلمانان برید شوی او دغه شان د اف سی یو چیک پوسټ په هبرید شوی وو. او په تېر حکومت کې یو د واکمن مسلم لیگ اوس چې واکمن مسلم لیگ دی د یو مرکزی مشر دا هی په کور باندې هم دا برید شوی وو.
او نزیب خان، دا راته وایي چې د پنجاب په کمو کمو سیمو کې تندروا چې کم تنظیمونه دي هغه موجود دي.
کاکر صاحب، تر اوسه پورې خدای ویل کېدل چې د پنجاب کوم جنوبي برخې دي هغه کوم لوی ښارونه دي لکه بکر دی، ډی جی خان دی، بهاولپور دی، لیا دا جنگ دی، چنیوټ دی. تر اوسه پورې خدای ویل کېدل چې دلته کوم تندرو تنظیمونه دي دا فعال دي. او د پاکستان کورنیو چارو وزیر په خپل خولې باندې دا ویلی وو چې پنجاب کې 95 داسې تنظیمونه دي چې دې کله دم ګرځولې دي. خو تیر ورځ کې مونږ وکړو چې د پنجاب چې کوم شمالي برخې دي خصوصا چې کوم اټک ښار او هغه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ کې د پنجاب کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده باندې هم دغه شان یو بریج شوی او شاهي پکې خپل ژوند هم بیللې وو. نو اوس موجوده حالت ده چې پنجاب جنوبي برخه نه د تندرو تنظیمونه چې کوم دي د پنجاب برخې چې د فیصل آباد، لاهور، گوجرانوالہ خار چې د پنجاب منځنی برخې دي د هټ پورې فعال شوی دي. او دا هغه وخت مونږ تخکاری کله چې پاکستان کې انتخابی هلې ځلې شروع شي نو د دې تنظیمونو وجود هم په دې لوی خارونو کې اخته کېدل شروع شي.
او دا کم تنظیمونه دي چې په دغه سیمو کې فعالیتونه لري؟
کاکر صاحب، دلته یو شمېر تنظیمونه دي څنګه چې ما وړاندې خبرو کړ چې 95 خو حکومت خپل منی، خو د دې تر څنګ دلته تاسو ته معلومه چې لشکري جنگ هم وجود لري. سپای محمد دی، جماعت الفرقه دی، حرکت المجاهدین دی، اخوان المجاهدین دی. او دغه شان ځینې تنظیمونه دا هم دي چې هغه مخکې مرکزونه کراچۍ کې وو خو دلته هم په جنوبي پنجاب کې داهي رابطې بوي لکه الرشید ټرست شو، الاختر ټرست شو چې امریکا په هم بندیزونه لګولې دي. او دې سره سره کاکر صاحب تاسو ته بیا دي چې په دې جنوبي پنجاب کې په تیر حکومت کې هم په اکتوبر کال 2003 کې یو د قومي اسمبلی غړی و رشید اکبر ناوانی، داهی په ډیر باندې هم دغه څنګه ځان وژن کې بریج شو چې شل شلونه کسان پکې مړ شوی وو. نو موږ دا نشو ویلې چې د پنجاب جنوبي برخه چې کوم دي هدي تنظیمونه مکمل صفه کړی شوی دی.
ډیر مننه اورنګزیب خان او د ځان خیال ساتي.
ډیر مننه کاکر صاحب.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
قدر منورجن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پاڑا کی دا میسود اسکاؤٹس چکم کمانڈر دے ایوب سیکھ راغ دا برق امبر خیل دا قامی مشران سر دا غنڈے پا وقت باندھے اگوی طویلی چاغ خلق آغ وسلہ وال چی دا دوی دا قام نہ افغانستان تزی و الت جنگی گی بیا رازی دالت پٹی گی آغا دوی تا والا کی او دا اکتوبر دویشتہ منیٹے ورتا مولت ورکڑے ک داغی پوری دغه کسانه والا نکړه شنو د دې کورونه بورانه یو دغه وسله والو خپل خپلوان به هم نیول کیږي. تفصيلات اورو د ډیوی رادیو خبريال ابراهيم شنوارينه.
د باړې برکمبر خیل تکي مرکز کې د ځای کمی مشرانو سره شوی و غونډه کې د محسوس سکاوټس کمانډانټ ایوب سیکره د کمبر خیل په مشرانو په ډاګه کړه چې د دوی د کام سره تعلق لرونکي ځنې په خواني مشکوک او رانکاری افغانستان ته تللی او دغه تل د داعش په شمول نورو توندره وډلو سره تړاو پیدا کړی. کمانډانټ ایوب سیکره د کمبر خیل کام مشرانو نغښتنه وکړه چې دوی دغه واړه مطلوبه کسان تر 22 اکتوبر د افغانستان نه واپس راوغواړي او حکومت ته پرزکارانه توګه اوسپاري. کمی مشران خبر شول چې کدوی دغه کار په خپل خوخه وکړو نو د سپارل شو کسانو سره به نرمي وکړای شي. خو ور سره په څنګه ورلګوا خوم ورکړو چې کتر 22 اکتوبر دغه غوښتنه تر سره نشوه نو د ها کسانو څوک چې د حکومت په وینا افغانستان ته اوریدلی د دوی د کورنیو کسان بنیول شي او ور سره به د دوی کورونه هم ډنګول شي. دا چې ځایي مشرانو د حکومت دغه غوښتنې او غوښته په څو نظر ګوري د دغه په حق له د برکمبر خیل یو مشر ډیوري اډیو ته خپل خبرګون په داسې ټکو کې بیان کړو. دغه مشر په ډاګه کړه چې دوی له مطلوبه کسانو نمونه کوم لیست نه دی ورکړی شوی. البته امنیتي مامورونو دوی خبر کړي چې دغه کسانو پوره قوایف هغوی سره موجود دي. حکومت دغه نه وړاندې د باړې سپاه کام او د جمرود کو کې خیل کام نه هم په اجتماعي توګه د 250 مطلوبه کسانو حکومت ته د سپارلو غوښتنه کړې وه. په کومو کې چې ځینو کسان په خپله خوښۍ ځایي انتظامیې ته تسلیم شوي. د برکمبر خیل مشرانو او د امنیتی مامورونو ترمنځ شوې د غونډې نه فقط څو ورځې وړاندې په دغه علاقه کې د جنکو یو سکول هم په بمی برید سره په نخښه کړای شو او په تیرو شپږو وو کالونو کې دا اورنې ځلو چې د برکمبر خیل په علاقه کې کوم سکول په نخښه کړای شو. دغه تازه پیښې پړه د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله والا تنظیم لخکر اسلام په خپل سر اخیشتي او دغه پیښې نه پس امنیتی عسکرو سیمې ته د ترونکو او راتلونکو کسانو څارنه نور هم سخته کړې. دا مهال د برکمبر خیل علاقې ته فقط د ورځې په وخت کې تګ راتګ اجازه ورکولای شي او د ماخام شپږونه ته سهار شپږو بجو پورې دغلته ورغلی لوی سړک تړلی شوی. د کومې چې ځایي مشرانو د امنیتي مامورونو د خلاصولو غوښتنه وکړه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا او تاسو زمونږ خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیست. رازو د یو بل ریپورت ولور ته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مردان کې د نوي زندان پرانسته کړی دا چیرته چې بعد لوړی کچ خیریان یا بندیان منتقل کوي. ریاض حسین د ډیو رادیو خبریال په دې حق لا نور تفصیل صدا سره کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې دننه څومره هم خطرناک قیدیان دي هغه د مردان ضلع د صوبې د ټولو ناغټه قیدخانه های سکیورټی پریزن ته منتقل کړي او دا خبره هم یقیني کړي چې د صوبې دننه په ټولو جیلونو کې د جرمونو مخه ونیسي. دا خبره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په مردان ضلع کې د صوبې د غټې قیدخانې یا های سکیورټی جیل د افتتاح په موقع کړې ده. خبریالانو سره د خبرو په مهال د صوبې اعلی وزیر زیاته کړه چې د جیل دننه د خودکار نظام په ذریعه دا خبره هم یقیني کړی شوې ده چې په جیل کې دننه د بند کړی شوی سیزونو د استعمال مخه هم اتړلی شي.
وہ جیل جو ہے وہ ہم شفٹ کریں ان شاء اللہ ہفتے دس دن کا شفٹ ہو جائے گا. اے ہائی سیکورٹی جیل ایک ہی ہوگا ہمارے صوبے میں, اب ایک ہی جیل میں وہ سارے آ سکتے ہیں, پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا, باقی نارمل جیلز ہو جائیں گے.
دی وائی چی پا مردان دل لکے پخوانی جیل با روانہ انہیں دے جیل تم منتقل شی او ہگا ٹول قیدیان او پا صوبہ کے ہگا ٹول قیدیان چی پا خطرناک جرمونوں کی ککڑ دی ہگا ٹول پا دے قید خانہ کے دراتل گنجائش موجود دے. او دا مردان دل دگا قید خانہ یوازینی جیل دے چی پا صوبہ کے جوڑ کے شوے دے. پا دے ہائی سیکورٹی جیل کے پا خصوصی تو گا دا قیدیانو او سرکاری کارکون کو دا بچاو دا پارا گامونا پور تکلی شوی دی او دا دے پا جوڑے دو باندے سا دا پاسا 19 ملین روپے لگخت راغلی دے. او دوی زیاد اکلا چی پا صوبہ کے دننا پا ہر قسم جرمونو کے ککڑ ملزمانو تبا سزاگانی ورکلی. سیڑنے وائی چی پا کال 2009 کی پا خیبر پختونخوا مردان ضلع کی دا صوبے دا ٹولو ناغٹ پا دی جیل باندے کار شروع کلے شوی و او پا شپک کالا کی دا جیل سر تا ورسیدو. دا سیڑنو مطابق پا درے سوا دو سلویخ کنالا رقبہ باندے جوڑ کلے شوی دا جیل کے پا خصوصی تو گا پا ترہگرے کے ککڑ دا دونیم سوا قیدیانو دا پارا گنجائش اخودے شوی دے چے ہم دا جیل دننا جوڑ کلے شوی خصوصی دا عدالتونو دا نظام پا ذریعہ حقوی تا سزاگانی ورکلی. پا جیل کے دننا پا مجموعی تو گا 2200 قیدیانو گنجائش موجود دے چے پکے دا خزو او ماشومانو قیدیانو دا پارا ہم خصوصی گامونا پور تکلی شوی دی. پا دے حق لا دا خیبر پختونخوا اڈیشنل دا داخل چارو سکتر سراج احمد ڈیور ریڈیو سر دا خبرو پا محال وائی چے ہم دا جیل دننا پا ترہگرے کے ککڑ خطرناک قیدیانو دا پارا مکمل انتظام سر ترسوری شوی دے.
ہارڈ کور ملٹنٹس کے لیے اور اس میں گنجائش ہوگی 250 قیدیوں کی, ان کے لیے عدالت بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہے تاکہ ان کی ٹرائل بھی یہاں پہ 2 courts انٹیٹی کورٹس آر اسٹیبلش ان دس جیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ان کا ٹرائل جو ہے نا یہاں پہ کیا جا سکے.
سیڑنے وائی چی دوڑان دینا پا خیبر پختونخوا کے پا ٹولو جیلونو کے دا قیدیانو دا زیادت والی پا وجہ باندے مشکلات مخترازی چی پا کی دا خپل گنجائش نا پا 2 چندہ او 4 چندہ قیدیان جن کوی. پا خیبر پختونخوا کے پا کال 2012 کے پا جنوبی سیما بنو او ڈیرس مل خان کے دا وسلوالو لطرپا جیلونا هم مات شوی و چی پا کی وسلوالو خپل ملگری خوشی کری و. خود کال 2014 دا قامی سیکیورٹی پالیسی دلان دے پا مردان ضلع کے دغا جوڑ شوی نوی جیل تا خصوصی توجہ ورکڑے شوی دا. ریاض حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, مردان.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تو وغیرہ دی پیپلز پارٹی وایان سینیٹر فرحت اللہ بابر ویلی د قبائلی علاقو د خلقو د حقونو خوندی کولو د پاره آئینی ترمیمی بل یې په سینیټ کې وړاندې کړی دی او په کار د موجوده حکومت دغه بل په قانون کې د منظورولو د پاره اقداماتو کې هلې ځلې وکړي. نوموړي ویلي چې په کار ده د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي علاقو ته هم د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات وغځیږي. چرته چې کال 1918 راهسې په دغه سیمو کې د تور قانون یا د اف سی آر چې کوم قانون دی هغه لاګو دی یا په عمل کې دی. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین د سینیټر فرحت الله بابر سره دغه مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه وورو.
پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دا قبائلی علاقوں ترقی دا پارا اور داغی دا خل کو دا بنیادی حقوق دا پارا یو لوئی جنگ کرے دے. اس منگا دے وقت کے زمون مخ کے دا مسئلہ دا چھ دا قبائلی علاقوں خل کو تا دا اوئی بنیادی حقوق ور کبرو دا پارا رنبنے کار دا پکار دے چھ دا پاکستان سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا اوئی دائر اختیار دے دا فاٹا علاقوں تا ایکسٹینڈ کرش. دی وقت کی آگے کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مداخلت نشی قبل ہے. آئین مطابق فاٹا دا پاکستان حصہ دا او دا سپریم کورٹ پاکستان سے کم دے اگر دا پاکستان پر دغا علاقہ کی مداخلت نشی قبل ہے دا ممکن تضاد کاری. نو پاکستان پیپلز پارٹی یو بل آئینی ترمیمی بل اچول دے پر سینٹ کے اور دا سینٹ کمیٹی اگر منظور کو اور اگر اسرالو سینٹ تھا تو زمونگ دا پارٹی مشر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم خط لے کرو چہ دا بل راغلے دے دا ستاسو دا کمک نہ بغیر نشی کے دے دے پارا تو ہم پدے کے شامل شو دا پاس کرو یوخ منگ دا کھو دویم دا دا پیشن پیپلز پارٹی دا غواری چہ دا قبائلی علاقے خلق چکم دے اہوئی تدی پخپل ڈیولپمنٹ کاروں کے او پخپل ایڈمنسٹریشن کی دا ہوئی آواز ہوئی. نتاسو پر طول ملک کی خدا بنیادی د دی لوکل باڈیز او د لوکل گورنمنٹ خبرې کوي نو ولې نه په فاتا کیوم لوکل گورنمنٹ جوړ کړي کنه ال تکیوم ایجنسی کونسل پکار دی کنه تاکہ ال تکی منتخب خلق چکم دے تخپل قومی ذمہ داری واخلی او غیب اونرشپ والی شي اونرشپ والی نو دا ټول جنگ ان ملٹنسی خلاف چکم دے کی بده مدد وشي نو مونږ دی باندې کار کو
جما دوی ما پختنه دارے جی چې په دې رستور ته کې بحث راپورته شو چې د فاټا کی پی کی کې شامل شي کاغله دې د کونسل یو سټیټس ور کړی شي
دا تاسو ډیر ښه سوال دی دا یو ډیر زړه مطالبه ده بعضی خلک وای فاټا دې سعودي سره شامل شي بعضی خلک وای نه فاټا نه خپل شي بجوړه کوي بعضی خلک وای چې نه هم دا دې هم دغه سی وی مزید اختیارات ورته ور یو ډیر اهم مسله ده دی باندې د پاکستان کې دننه د سیاسي پارټیانو ته دا حق لري چاغه دی فیصله وکي دا فیصله به څوک کوي دا به د فاټا خلک به دا فیصله کوي که پاکستان پیپلز پارټي په اسلام آباد کې کینی او دا فیصله وکي دا ٹھیک نه ده که مسلم لیگ نواز په اسلام آباد کې کینی دا فیصله وکي دا ٹھیک نه ده موږ دا وایو چې آو دا د فاټا آئینی حیثیت څه ده دا خو ډیټرمن کول پکار دي لیکن دا به څنګه کوي موږ دا وایو چې دا تاسو د فاټا عوامو له تپوس کوي او هغه به څنګه کوي تپوس د ریفرندم په زیره کې دی شي او دا غي گنجائش په آئین کې شته ده
درانه صاحب بابر صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو مننه
اوریدونکو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي کړو د قبایلی سیمو لپاره د عیني بدلون د بیل ملاتړ کړي کوم چې په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی وو او د عوامي نېشنل پارټي کړو په صوبایي حکومت باندې نیوکې کړي په ملي امنیتي تګلارې کوم قوي عمل نه کوي. امید الله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی نور حال وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند د مجلس عامله غونډې وروسته خبریالانو سره د احوال تیرولو په مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وویل چې د دې ګوند په قبایلو کې د اصلاحاتو او د فاټا د عوامي استازو په قومي اسمبلی کې د جمع شوي بل تر اخره خده پورې د حمایت فیصله کړې ده.
قبایلي سیمې په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسي اصلاحاتو په حواله باندې او بالخصوص هغه چې کوم یو بل وړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندګانو له طرفه دغه ته هرکلی وایو. موږ د هغې د مکمل د مست فیصله کړی دا زمونږ ټول عمر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار کی چونکہ د فاټا عوامي نمائندگان چې کوم دي اغه نمائندګي کوي د فاټا د ولس کاغه په سینټ کې دی او کاغه په قومي اسمبلی کې دی. اغه نمائندګانو مکمل اتفاق رائے سره یو بل روړی دی پکار دا دی وخت دا راغی چې د قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی اوموشي او بل دار چې دل تکي بر پختنو یو والي راشي په لخره
دی اویل په هواد کې پیل شوی نېشنل اکشن پلان په خلو روان دی خو دغه عمل تون نه دی
نو وخت څنګه به ما چې داخلي په صبر خو باندې تیزه سره عمل پکا روان دی او په صبر خو باندې عمل یا بيخي نشتا یا ډیر زیات رو دی مونږ وخت نه دا کو پولیټیکل اونرشپ او سپورټ خو مونږ ورکړی دی او مونږ ورکو د انتها پسند دی خلاف عموم غوښتنه دا کوو چې د نېشنل اکشن پلان په ټولو نقاطو باندې یو شانتي په یو رفتار باندې عمل وشي چې الله تعالی دا ملک د دې ناسور نه خلاص.
امیر حیدر اویل ګوند غوښتنه کړې چې د پښتونخوا او بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات شوي او دلته اعلان شوی کسان پیکج دی عملي کړی شي.
نو له دې ځایه چې کوم کسانان ورونه دي زمیدار دي اغي دې ولې محرومه پاتې شي د خپل حق نه. دلته انتخابات شوي دي پکار دی چې الیکشن کمیشن په خپل فیصله نظر ساریو کې او د پښتونخوا او د بلوچستان د هغه پورې فوري تور په دغه پیکج باندې عمل درآمد شروع کی.
د اویل ګوند د کالاباغ ډیم مړل انجه بیا د جوندې کولو د هڅو خلاف دی.
کالاباغ متنازم منصوبه ده. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهي او د بربادي منصوبه ده. دا سه یو منصوبه جوړېدو ته نو شو پرې خوړلې
د زیات کړه عوامي نېشنل ګوند پر وستیو کې د پاک افغان د تعلقاتو په خرابې دوسر اندهمن دي او دوه حکومتونو لا د اړیکو خوکولو په لور پرمختګ پکار دی. خوتی اویل په مجلس عامله اجلاس کې د صوبایي حکومت نه ضلعي حکومتونو او ناظمینو ته د اختیاراتو انتقالولو غوښتنه هم وشوله. حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوچ دکی د پیالے کڑنی د چینک تنگ می نو هغه بم لاس اجروی
تا خوزونو مهم تا خو عبدالقدوس استاد موی سان پویکا باشا باشا حالات که بوکی که
بختار رماره دجوان نر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
قدر منو اوریدونکو تاسو ته په دې خبري خبرونه کې یو زل بیا هر کله وایو ز تاسو قربانه منزه شهید
او ز بختور شه
تاسو ته یو زل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان په امنیتی توګه مضبوطی صوبې پنجاب کې د مسلم لیگ ډلې د قومي اسمبلی د غړي په یو دفتر باندې ځانمرګي حمله کې اوه کسان وژل شوي پاکستان کې ویتون لارې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې د اسمبلی غړی امجد کوسا وایي
خان چارواکی وایی جنوبی هلمند ولایت کې د جګړې په مهال 22 حکومتي عسکر او 15 طالب وسلوال وژل شوي دي
د امریکایي او روس دفاعي مامورین په شام کې د هوایي عملیاتو په خوندي کولو خبرې اترې کوي او هیله ده چې ډېر زر یوې لوزنامې ته ورسي
او اوس هم بیا وړاندې کوو یو ځل د مهمو خبرونو تفصیل
د پاکستان پنجاب صوبې جنوبی ضلع ډیرا غازی خان په تون ساکه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی د غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اوه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي د چاودنې په وخت د قومي اسمبلی غړی امجد کوسا په خپل دفتر کې موجود نه و د چاودنې په وخت باندې د قومي اسمبلی غړی د خپل دفتر نه بارو راپورونه وایي وژل شوو کسانو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو ځایي مشر اختر تنګوانی هم شامل وو د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د پیښې پړه منلې او ویلي دي پنجاب کې به داسې ډول عملیات جاري ساتي ځکه چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي او دوی به خپل سخت غبرګون څرګندوي
بلې خوا د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او لوبغاړی یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان له خوا تر ټولو زیاتو رنزونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړو له دې وړاندې دا ریکارډ د جاوید میاندار سره و د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې مردان سیمې سره تعلق لرونکي ودیش کلن یونس خان د سه شنبې په ورځ په ابوظبي کې د انګلینډ خلاف روان ټیسټ میچ په لومړۍ اننګز کې په چکی لګولو سره د جاوید میانداد هغه ریکارډ مات کړو کوم چې د پاکستان پخوانی تکړه لوبغاړی میانداد په 124 میچو کې جوړ کړی وو جاوید میانداد په 124 ټیسټ میچونو کې د 23 سنچریانو سل او د 23 نیمو سنچریانو 50 په مدد 8022 رنزونه جوړ کړي دي او یونس خان د خپل کیریر په 102 ټیسټ میچ کې د میانداد دغه ریکارډ مات کړو
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو سره د انخطو په وخت 22 امنیتي عسکر او 15 طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې شوې دغه جګړه کې یو شمېر امنیتي عسکر جوبل شوي هم دي
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد تنظیم یونروسی وایي پر افغانستان کې څخ کال د کوکنارو کرنو 80% کم شوی دی د چهارشنبې ورځ یعنی نن خبریالانو سره خبرو کې انډری اویستیسیان چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد د مشن ځایي نماینده دی ویلي د کوکنارو پر ضد طرحې کې دغه کمی د افغان پالیسي جوړوونکي او د پالیسي عملي کوونکي ترمنځ د ښه همکارۍ پر نتیجه رامنځته شوی
او د روس او امریکا پوځي چارواکي د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره غونډې کوي چې په شام کې د روان پوځي مشن په وخت د یو بل د پوځونو د سلامتیا خیال ساتي د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د نهې په ورځ ویلي خبرو اترو کې په مخ تک شوی دی او ډېر زر به یو داسې تړون ته ورسي چې ورسره به په شام کې د امریکې او روس د جنګي جازونو ترمینځه د ممکنه حادثو مخنیوی وشي اخواته د ملګرو ملتونو په شام کې استاد سٹیفن ڈی مستورا هم هلې ځلې کوي چې شام کې د امریکای او روس همکاري جوړ شي.
او بلې لوري ته امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې له خوا شام کې د مداخلت واحد مقصد د صدر بشر الاسد کمزوري قواو مرسته کول دي، او د دې نه به کومه ګټه ترلاسه نه شي بلکې روسیه به خپل ځان د شام په شخړه کې ښکېل کړي. د شام مخالفه سیاست مداران دا ویرې هم څرګندوي چې روسیه د غرب هیوادونو دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن په نوم یو پلان ته هڅوي کوم چې به شام کې روان انقلاب ختم کړي او شام به تقسیم کړي.
او په اسرائیل کې په زرګونو پوځیان هم په هغه ځایونو کې د پولیس ملاتړ کې شامل شوي دي چرته چې د اسرائیل چارواکي کوششونه کوي د فلسطینیانو لخوا د چړو چاقوانو حملې او د ډزو د بریدونو لړۍ ودروي. د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پارلیمان نن سهار وختي پولیس ته د خبري اجازه ورکړې چې په یروشلم کې هغه ځایونه بند کړي چرته چې د فلسطین وګړي په اسرائیلیانو د ډزو او چړو حملې کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دی وخت کې وخت شوې ده د مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې د سیمې په حقله څه راغلي دي.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې افغانستان کې ورځ تر ورځ د آی ایس آی ایس یا د دولت اسلامي د خورېدو او د دې د لاسه افغانستان کې د اړې ګړې د نور زیاتېدو په باب لا د ورځپاڼې د خبريال د مجیب مشال یو تفصیلي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې کله تیر کال افغانستان کې دا خبرونه په خورېدو شول چې ځینو افغان جنگیالو دولت اسلامیه سره بیعت کړی دی، نو دغه وخت په دې خبرونو نه خو افغان حکومت خوشاله وګروله او نه ورله په نړیواله سطح څه اهمیت ورکړی شو. ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې دولت اسلامیه افغانستان کې طالبانو نه د بیل شوو جنگیالو یو ټوله دی، او دا د عراق او د شام د دولت اسلامیه د مضبوط ګوند برخنه دي. ریپورت جاتی اگر که طالبان سخت کال په افغان حکومت ډیر بر روان دي او سورز وړان دي، قندوز خار هم تر دوو افتو پوری د افغان فوجونو نه اونیولو او خپل ولقه کې اوساتلو، خو بیا هم سکوټلې او مضبوط اختیار په ځای نشي ساتلې. بلخوا دولت اسلامیه طالبان کمانډرانو سره په جنگ کې او په خصوصي توګه د ننګرهار په جنگ کې طالبانو ته لوی زیان تاوان رسولې دي. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دولت اسلامیه او د طالبانو د خطو د لاسا د افغان اولس کړه مې نورې هم زیاتې شوې دي. د ننګرهار د خلکو په نیز د اوګدو سنو د دولت اسلامي په جنگیالو او زړو طالبانو کې هیڅ فرق نشته، خو یو لوی فرق د دولت اسلامي د جنگیالو شتمنواله دی چې جیبونه هر وخت د نقدونه ډک وي. په خو شا کې دا خبرونه ډیر زر خوار شوې دي چې دولت اسلامي خپل هر جنگیالي لا دولت اسلامي ته پرانه نوتو سلور $1500 په موقع ورکي. چارواکي وایي چې د دولت اسلامي جنگیالو په چټک حملو مقامی طالبان د علاقې نه پر کړې دي، او اوس دوی د مرختیز ننګرهار ولایت په مختلفو اولسوالو کې خپلې خپې مضبوطی کړې دي. دغه ټولې سیمې د پاکستان په پوله پرتې دي او تل د افغان حکومت د عملدارۍ نه بهر پاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامي جنگیالي ګومان کیږي چې زیاتره پخوانی طالبان دي، خو دوی د دولت اسلامي غوندې ظلمونه او خلکو سره سخت سلوک راخستې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې دولت اسلامي کله هم یو کله اونیسي نو سم دستي هغه خلک نیسي په چا چې د طالبانو یا د حکومت د ملګرتیا شک کیږي. دوی سپینګیری هم د نیوونه نه معاف کوي، ډېرې وجلې هم دي. دا ننګرهار ولایت د مهاجرو د وزارت یو چارواکي ایوز خان بشارت وایي چې د دینی وډلې د زور ظلم د لاسه ولس زورو کورونو خپل کورونه پریخودي دي. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د ننګرهار طالبانو ډیر زر د دولت اسلامیه د خطرې احساس وکړو، او په ننګرهار کې د خپل سلور زورو 200 طالبانو جنگیالو د ملاتړ لپاره د خوشا ولایتونو نه هم طالبان جنگیالي راغونډ کړي دي. بلخوا د امریکای فوج هم د افغانستان د مخبری د ادارې د معلوماتو په بنیاد د دولت اسلامي خلاف عملیات شروع کړي دي، او د جولای نه تر اوسه پورې کړو 21 ډرون حملو کې د دولت اسلامي د ځینو لویو لویو کمانډرانو په شمول 300 جنگیالي وجلی دي.
قدرمنو اوریدونکو نن د امریکای دیموکراتیک ګوند جمهوریت ریاستی کاندیدانو په بهرنیو چارو او نورو موضوعګانو خپل لومړی خامی بس کې په شام کې د امریکای او د روس په پوز باندې توجه کړې ده. زموږ همکار افتخار حسین په دې حقله نور تفصیل په خپل ریپورت کې داسې راکوي.
په دې کې 15 د دیموکرات ګوند د دینه مخ کې چې دی هغه د ریپبلیکن شو ډیبیټ یا بحث د پارټي خپلو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د سیاست یو غټه برخه ده. د دې نه پس چې دی بیا دو سیزونه مهم چې دی هغه کاکسز وی او پرایمریز وی اپ فروری کې کیږي. خو راځو دې ته هیلری کلینټن، برنی سانډرز، لینکن چیفې او مارتن اومیلی جنبویب دا 15 کاندیدانو دا وقتی چه پا لاس ویگس که بیگا دا شپی پا امریکا که زی وقت مطابق دوی چه ده خپل پا مختلف و ایشروز مسلو بانده هغا که نریوالی دی دا خارجه پالیسی او پا کردننه کمی دومیسٹک یعنی دل تا پیخی مسلی دی پا غی خبری کردی. مثال پا توگا سیریا شام تر طولو غټه دا وختي د خارجه پالیسۍ یو مسله ګڼل کیږي. په دې باندې دوی سره رایوا او د دینه پرسته چې بیا موږ وګورو په کورنۍ مسلو کې صحت چه دی او د دې ترڅنګ ګن وایلنس دلته چې کم تشدد کیږي. اکثره په ریپورټونو کې به د ډیوا رادیو ندوی او ریدل وی زمنګ اوریدونکو چې را مختلف زینو کې په سینما کې په سکول کې او سړی وی ټوپک را واخلی شپږ ات لسیا هر څومره تنان چې دی هغه وژنی دا یو مسله ده. نو د دې مسلې جرړه سده د پدې باندې وس رای لري. زو اول خارجه پالیسی ته هیلری کلینټن چې دا په شام باندې سوال دا وی چې نه غواړي چې روسیا په شام کې پریږدي او د غلطه دا کړکیش لګیا دي نور هم سیوا کیږي او د امریکای د انوالمنت خبره کوي یعنی په دغه کړکیچ کې د حل راوستلو لپاره امریکا بوخت کیدل دا ضروری ګڼي. سوي
I think it's important too that the United States make it very clear to Putin that it's not acceptable for him to be in Syria creating more chaos, bombing people on behalf of Assad.
دا وایي چې باید پیوتن ته دا ویلی شي هغه دې په شام کې نورې ګوتې نه وخی نه بوخت کیږي او دغه غلطه حالات اسم خراب دي او دې باندې نورې مسلې هم جوړی کی یعنی د دې دریض واضح ده چې په شام کې به دا څه قسمه پالیسی اختیاري. برنی سانډرز کم چې په دې پسې په دویم نمبر زیات مقبوله کاندید دا وخت ګڼل کیږي هغه په سیریا باندې سوی هغه بیخي مختلف ده.
And I will do everything that I can to make sure that the United States does not get involved in another quagmire like we did in Iraq, the worst foreign policy.
وی چې زسه کومه کله صدر جوړ شمانو هغه بدای چې بالکل هم منګه په شام کې په دغه کړکیچ کې نور ځان خکیل نکو مونږ به تنه بار پاتې کیګو او د دې مثال دا ورکه چې په عراق کې مونږه مجګړه کړې و هغه چې کوم مشکلات پیدا کړ. مارتن تزو تاسو ته وایم چې او بخې د میریلند په خوانی گورنر چې دی په شام باندې چې کله خبرې کولې د هغه سره دریزو تاسو ته وړاندې کوم.
I would not be so quick to pull for a military tool. I believe that a no-fly zone in Syria at this time actually secretary would be
چې زب خپل باندې په شام پالیسی په حق لکه متادی نه کوم په دې باندې بم سوچ کوم چې رمنګه به سرنګ استراتیجی د پاورز مداخلت په دې ټولو باندې خو تا دینه به کار نه خلو او دې دا وایي چې نو-فلای زون هم په دغه سیمه کې شته دا وخت سکری د هیلری کلینټن د دغه تجویز یا وړاندیز چې دی د مخالفت کوي. جنبه په دې حق لبان دي سوي سیریا یعنی شام او په عراق کې دغه جګړې او د امریکا خارجه تګلارې به سوي کې چې صدر جوړ شي دا یو بل کاندید دی د تعلق د ورجینیا سره دی په خپل سېنیټر پاتې شوی دی او فوج کې هم پاتې شوی دی دې سوي.
But if you want a place where we need to be in terms of our national strategy of focus, the greatest strategic threat that we have right now is resolving our relationship with China.
که او کتلی شي نو د دې لپاره تر ټولو ستره مسله په خارجه تګلارې کې خارجه پالیسۍ کې هغه شام عراق داعش دا نه بلکې دی وی چې وګدې مودې ستراتیژي چې کله جوړیږي نو تر ټولو غټ هدف د دې باید چې د چین سره خپلې مسلې حل شي یعنی د دې یو بل نظر دی د دغه هر سنه. اوس راځو په کورونو مسلو کې اسې خو ډیر مختلف سیزونه دی ما تاسو ته وی چې هغه کې ایجوکیشن یعنی تعلیم باندې صحت باندې خو ګن وایلنس بیا دغه مخخ ک چې دا تر ټولو دا وخت یو غټه مسله ګڼل کیږي په دې باندې دواړه مختلف رائے لري نو هیلری کلینټن په سویل دی
that he was going to give immunity to the only industry in America. Everybody else has to be accountable, but not the gun manufacturers. And we need to stand up and say enough of that.
هیلری کلینټن په برنی سانډرز کم چې مخالفه کاندید دی هم په دې بحث کې مخامخ وته ولاړه ده نو وایي چې دی دغه خلکو ته تحفظ ورکول غواړي کوم خلکو ته کم چې ګن یعنی د ټوپکو جوړولو صنعت په امریکا کې دلته په دې باندې ډیر زیات نیوکه کیږي چې دوی لابیز لري دوی چې د خلک لري په کانګرس کې او دا قانون زکه د دوی خلاف نه پاس کیږي چې په دې باندې کنټرول راشي خو برنی سانډرز بیا په دې جواب کې سوای دا غوي غږ درته وړاندې
کوم ای رورل سٹیټ واټ آی کین ټیل سیکرټری کلینټن دټ آل دی شاوټینګ ان دی ورلد از ناٹ گونا ڈو واٹ
برنی سانډرز وی چې زه په خپل دی کلیوال سټیټ نه هغه ایالت ناراضم ورمونټ چې کوم کلیوال ګڼل کیږي زه خپل مخالفه سیاسي کاندید د هیلری کلینټن ته وایم چې دا چغې چغاري او دا دومره شور جوړول چې دی دا به د ټوپک باندې د کنټرول په امریکا کې په وسلې باندې د کنټرول دغه مسله حل نکړي دا د جواب زه تاسو لن غونټ نور تفصیل در کوم چې هیلری کلینټن دا وخت په پولز یعنی نظر پښتنو کې تر ټولو وړاندې ګڼل کیږي د دې عمومي دریز دا دی چې دا به په دې نظام کې موجوده نظام کې بهتري راولي کم چې د ډیموکراټو حکومت دی برنی سانډرز کم چې په دې پسې په دویم نمبر دی د ډیموکراټو په دغه ځخل کې کاندیدې لپاره صدارتي کاندیدې لپاره د په نظام کې بدلون نه بلکې دی وای چې دی به د سره چې دی نو دا هر څه بدلی دی په خپل ځان ته یو ډیموکراټک سوشلیست وای کم چې د حکومت نه دغه پیسې زیات تراخلی او دی وی چې میډل کلاس میانه طبقه چې دا به زیاتې او په هیلری کلینټن باندې زیاتره نیوکه ده چې وینو هغه د کیپټالیست وي کیپټالیست څوک دی دا هغه خلک ته چې کاروبارونه مالدار طبقه خو د دې بنیادی نظام د دې بنیادی نقطه چې کم ده دا نو هغه دا چې د هسو په بنیاد یو سړی چې څومره دولت ګټي نو ګټلی شي نو دغه په دې باندې چې کمی نیوکه وي زیاتره به دا کېدلې په دې دا هم نیوکه کیږي چې دا وال سټریټ ته زیاته نږدې پاتې شوې ده کم چې د دې ځای د معاشي نظام یو علامت ده خو دا وایي چې دای خپل اثر رسوخ ته دې لپاره استعمال کړی دی چې خلکو ته ګټه ورسوي تاسو ته وایي چې د دې نه پس چې به بیا کوم غټه یو په سیاسي میدان کې په امریکا کې د صدارتي کاندیدانو په دې ځغل کې چې دی غټه خبره به کاکسز وي په فروری اولنۍ نیټه کیږي او پرایمریز بیا په اته ورځې پس ته دې نه کیږي دا د امریکا چې کوم صدارتي کاندیدان وي او دا ځغل وي نو دا تقریبا یو نیم کال دا سیاسي پروسه روانه وي دا سینا چې بس په یو میاشت کې سرنګ به مونږ وګورو پاکستان یا نورو ملکونو کې چې بس هر څه فیصله وشي دلته بحث کیږي او ته وړې کچې نه چې ده د خوخي نه خوخي خبرې شروع شي او بیا ځي په غټه کچه باندې هاغه تن چې ځان اوخی چې آیا دې کول شي د امریکا صدر شي او کنه نو هغه تبیا خلک دوه کاندیدان رامست شي د ډیموکراټونو او د ریپابلیکن
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی ویلي دي چې روان کال افغانستان کې د پیمو پیداوار کې 80% کمی راغلی دی نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل پر رپورٹ کې تاسو ته مو جلی وړاندې کړي
نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت د ملګرو ملتونو د مخادره موادو د مخنیوي میشن ځای نماینده آندری اویتیسین ویلی دی چې د افیمو پیداوار کې دومره ډیر کمی وجه د افغان پالیسی جوړونکو او قانون پر ځای کونکو ایجنسو ترمنځ ښه همکاري ده خغلی آندری زیاته کړه چې په افغانستان کې کلونو راهسه د افیمو ډیر زیات پیداوار رستو لومبی ځل دا کمی لیدلی شوې ده
The potential production of opium has reduced significantly by 48%. We have 3,300 tons of opium production this year
د افیمو په پیداوار کې 80% کمی راغلی دی. تیر کال شپږ زره سلور سوه ټنه افیم پیدا شوی وو، ولې سخت کال د افیمو پیداوار 3300 ټنه دی.
ښاغلی اویتیسین خبریالانو ته وویل چې کال 2015 کې په ګرد هیواد کې د افیمو په کر کې 19% کمی لیدلی شوی دی، خو په شمالي برخې کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې د دې کر کې زیاتوالی شوی دی. د سروې تر مخه په هلمند ولایت کې 14% کمی لیدلی شوی، کوم چې د افیمو تر ټولو زیات پیدا کوونکی سویلي ولایت وو. خو دې ښه خبر باوجود ښاغلی اویتیسین وایي چې په افغانستان کې د مخادره موادو مسله یوه غټه مسله ده، او د دې مخنیوي کولو کې کامیابي صرف هغه صورت کې برقرار پاتې کیدی شي کله چې حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همکاري کې زیاتوالی راشي. ښاغلی اویتیسین وایي
Let us be no doubt the challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security
پدې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د دې پیداوار مخنیوي کولو او د سر تړلې د امنیت او پرمختګ اغیز ډیر مهم دی، او د دې مسلو د مقابله کولو لپاره د زیاتې مضبوطې ارادې او همکارۍ اجت دی.
افغانستان د نړۍ 80% افیم پیدا کوي، او ګمان کیږي چې د غیر قانوني تجارت نه ترلاسه شوی آمدن نه طالبان ګټه ترلاسه کوي، او په هیواد کې بډو رشوتونو ته وده ملاویږي.
قدرمن اوریدونکو، رازو د بلوچستان بلور ته چې د بلوچستان په یوولس ضلعو کې نن د پولیو ناروغیو پر ضد کمپاین پایل ته رسیدلی دی. په دغه درې ورځنی کمپاین کې 1.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوي دي. په دغه اړه ایوب ترین په خپل ریپورت کې نور تفصیل صدا سره کوي.
د صوبې په یوولس ولسوالیو کې نن د پولیو یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین و پای ته رسیدلی دی. د حکومت په وینا چې دوی په دې درې ورځنی کمپاین کې 1.6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي یا قطرې ورکړي دي. د چارواکو په وینا چې د صوبې درې ولسوالۍ لکه کوټه، پشین او کل عبدالله د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېرې خطرناکې دي، ځکه چې په روان کال کې په بلوچستان ایالت کې چې کوم د پولیو شپږ کیسونه راښکاره شوي دي، په دوی کې څلور یوازې د صوبې په مرکزي ښار کوټه، یو په لورلایي او بل د افغانستان و پولې ته څیرمه په کل عبدالله ولسوالۍ کې ښکاره شوي دي. حکومت د دې وروستي کمپاین لپاره نږدې 2000 کارکوونکي په کار ګمارلي وو، او دا ځل یې د کارکوونکو د حفاظت لپاره د پولیسو تر څنګ په لرې پرتو سیمو کې سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي وو. بلغار ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د پولیو د ناروغۍ په اړه غږ راپورته شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي او د ازب اختلاف ملګري زمرک خان پیرالیزي پوښتنه کړې ده چې د پولیو او د کانګو وایرس تر څنګ د نورو خطرناکو ناروغیانو په اړه په اولس کې د پوهنې لپاره حکومت تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. د دې په جواب کې د روغتیا صوبایي وزیر احمد بلوڅ ویلي دي چې د ټول نړۍ سره د پولیو ناروغي ختمه شوې ده، او زموږ په هیواد کې لا دغه وایرس ګرځي، ځکه چې خلک دلته د دې ناروغانو د نقصان په اړه خبر نه دي.
دنیا میں سب سے پہلے پی سی جی علاج یا پریونشن جو لوگ اپناتے ہیں وہ تمام خطرناک بیماریوں سے بچتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنے ریفیوزلز ہیں وہ پولیو کے بارے میں. پولیو بھی اتنی خطرناک بیماری ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اسی لیے وہ ریفیوزلز ہیں. ان کو کانگو وائرس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے
گوشت استعمال کریں یا کس سیزن میں کریں. انکار کوي ځکه چې دوی په دې نه دي خبر چې پولیو یو خطرناکه ناروغي ده. دغه ډول د کانګو وایرس په اړه څه معلومات نه لري چې څه ډول غوښه خوړل کیږي او څه ډول دوی استعمال کوي. شاغلی بلوڅ زیاته کړه چې په خلکو کې د پوهنې د راوستلو کار یوازې د حکومت یا د روغتیا د صوبایي ادارې نه دی، بلکې د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو د ځمېداري ده چې دوی په اولس کې د دغه ناروغانو په اړه معلومات خپاره کړي. د غرنګ به د نورو هیوادو په مقابل کې پاکستان هم د پولیو او کانګو وایرس په شان د نورو ناروغانو سره د امیش لپاره پاک سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټ.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوس پام شه ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکې د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د بین الاقوامي ادارې یو ایس ایډ په مرسته د سریلانکا مرختیزه صوبه کې خلکو له د سکلو د صفا اوبو او د کر کروندې د خو اسانو پیدا کولو په دریو نو منصوبو لاس پورې کړی دی. سریلانکا کې د امریکې سفیر اتول کیشپ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دغو وړو او لویو منصوبو په ذریعه امریکې د سریلانکا د خلکو د امروزه ژوند د خکولو پوخ نیت کړی دی. څوک چې قدرتي افتونو بد بد ځپلی دي. د سریلانکا په باټیکالوا نومي سیمه کې د تیر شوي سیلاب او په سیتا هنډي سیمه کې د سوکړې د لاسا ځپلی شوو 1451 کورنو ته د سکلو د صفا اوبو رسولو دپاره د دوی کورونو کې نلکې لګولې شوې دي. دین علاوه نورو 1525 کورنو له د همداشان انتظام کولو دپاره کار روان دی. دین علاوه یو ایس ایډ اوس سر دوباره کنستې شوی نهر پرانستی دی او په امپارا علاقه کې د باران د اوبو د ذخیره کولو تنصیبات کلونو ته حواله کړي دي. د باران ذخیره کړی شوی دغه اوبه به د اوبخور دپاره په کارولی شي. پرګام نا ګیلډ می یو مقامی ګون سره په شریکه د کار کولو ترمخی په انامالی او نوتین ویلی نومي زینو کې د تیر کړې شوی نهر او د کاروندې د پاره د ذخیره کړې شو او بو په برکت به د غسیمه کې د 300 زمیدارو کورونو پیداوار او آمدن زیات شي. یو ایس ایډ د سریلانکا د بارانی اوبو کاروندې له د پکارولو ادارې سره په شریکه د همکارۍ ترمخی د باران د 150 لیټرو د اوبو د ذخیره کولو تنصیبات په سمانتورې او دمانه نومي زینو کې دوه سکولونو ته حواله کړی دي. دا به د سوکړې په وخت طالب علمانو او استادانو ته د سکلو د پاره او د نورو مختلفو مقصدونو د پاره صفا اوبه ورسی. د امریکای سفیر خاغری کیشپ د خپل تقریر په اخر کې دا خبره په ګوته کا چې امریکا په دې خبره فخر کوي چې د کال 1950 سم نه را پدې خوې د سریلانکا په ترقې او د سریلانکا د خلکو د ژوند د حالت خکولو په کارونو سده پاسه 2 ارب ډالر خرچ کړي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
درمنو ریزن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. زمونږه یو ساته خبری خبرونه سو لزو کې پای ته رسی. تاسو ته وایو چې په ټیکنیکل سایت باندې یا په ټیکنیکی سایت زمونږ سره مرسته کولی انجینیر سکیپ او زمونږ سره پروډوسر کلیم افضل وو. دواړو نه مننه کوو. قدرمنو ریزن کو سو شیبه پس به راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. پس راغی به د بل ډیو خبرونه او نن به دغه خبرونه وړاندې کوي. تاسو ته سره درې ټکر صاحب او دغه خبرونه به دغه پروگرام به بیا کیږي د غنی خان په شاعری باندې. قدرمن اوریدونکو چرته زیم سوشي بو کې راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو.
ده.